دا مشال رادیو په دې خبري سات کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. تر 1 بجې پورې به مو ملګرتیاوي. تاسو به د پښتونخوا، پاکستان او سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکې اورئ. کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. په دویمه نیمه کې به سندرې هم اورئ. خو د دې هر څه نه وړاندې زما همکار ظفر خان تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کوي.
لومړی له مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ګډه غونډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره کتلي دي او برطانوي پارلمان له روپیه ټولنې د وتلو په اړه د وزیر اعظم تیرزا می طرحه رد کړې ده. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت په خلاف د ګډو هلو ځلو پریکړه کړې ده. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ترڅنګ جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو پرون په اسلام آباد کې ګډه غونډه وکړه او کمیټې جوړ کړه. کمیټې کې د ټولو ګوندونو استازي دي چې د حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو ازادۍ، د اقتصادي تګلارې او په نورو موضوعاتو خبرې کوي. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف خبریالانو ته وویل
په تیرو 15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهله، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانه طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 13% کم شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف ګوند رهنما او د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر پرون خبریالانو ته ویل د هیواد اقتصادي خلور تر روان کړی دی. په پاکستان کې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر کال په اگست کې حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په ضد شریکه حکمت عملی جوړ کړه. پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو د رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو د کمیشن ویان د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې د روانې میاشتې تر 9 خلک کولی شي دغې مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی ده چې په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د پښتونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د صوبایي اسمبلۍ لپاره به ټاکنې وشي او خپل استازي به پښتونخوا اسمبلۍ ته ولیږي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو اداره بلو وینز پرون په پیښور کې په ماشوموالي کې د ودونو په موضوع غونډه وکړه. د ادارې مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې 20% ودونه په کم عمرې کې کیږي، خو په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې دا شرح نور هم زیاته ده.
د WHO یو ریسنت رپورت مطابق په فاټا کې چې کوم سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چې کم دي، نو دا د کم عمرې ودونه چې کم دي کیږي. په خیبر پښتونخوا کې 15% جنکې داسې دي چې 43 کالون کې ترسیږي، نو خپل پیلا بچیلا جنم ورکړي وي.
د بشري حقوقو یو بل فعال عمران ټکر وایي حکومت ژمنه کړې چې تر 2013 میلادي کال پورې به په کم عمرې کې د ودونو دود ختموي. همداراز د 14 یا 18 کلنۍ مخکې په ودونو د بندیز لګولو بل له نږدې 10 کلونو راهسې په پښتونخوا اسمبلۍ کې دی چې لا هم منظور شوی نه دی. د سوات پولیسو پرون د ناموسي وجنې په تور 3 کسان ونیول. پولیس وایي په نیول شوو کسانو کې د وجل شوي یوې ښځې خاوند، سخر او خواښې شامل دي. پولیس وایي و زنانه څو ورځې مخکې د مټې هسپتال ته وروړل شوې وه چې سخرګنه یې ویل زهر یې خوړلی، خو وروسته پولیسو ته معلومه شوه چې ښځه د ناموسي وجنې په تور وجل شوې ده. د مټې تاڼې پولیس افسر عثمان علي پرون مشال رډیو ته وویل
مخبر په ذریعه اطلاع ملو شو چې مخکې د هغه چې زهر خوړلې شوې دي، بیا اطلاع ملو شو چې هغه وجلې شوې ده. مخکې د دې نه یو شپه مخکې د دې کله حالت لري دا د هغې په بنیاد باندې د دې قتل شوی دی، ځکه پکې موږ ځان مدعي کړ چې پلار یې په بهر ملک کې دی. مور یې رپورټ نه کوو، ماما یې نه کوو.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې وایي په سیمه کې وخت په وخت د غیرت په نامه ښځې وجل کیږي چې زیاتره داسې پیښو ته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي بیګا په کابل کې افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره کتلی دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. د خبر پاڼې تر مخه خلیلزاد ویل د سفر موخه یې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همغږي کول دي. زلمی خلیلزاد پرون له هند کابل ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې هغه به پاکستان ته هم لاړ شي. له اروپایي ټولنې د وتلو یا بریگزټ په اړه د وزیر اعظم تیریزا مې طرحه د برتانیې پارلمان رد کړه. د پارلمان 202 استازو د طرحې په حق او 322 په مخالفت کې رای ورکړې. دا د برتانیې په پارلماني تاریخ کې ستره ماتې بلل کیږي. بیګا د رامنځته شوي بدلون وروسته د اپوزیشن مشر جیرمی کوربین غوښتنه کړې چې تیریزا مې دې له پارلمانه یو ځل بیا د باور رایه ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې تیریزا مې به نن له پارلمانه د باور رایه وغواړي. د 2018 میلادي کال په جون کې په برتانیې کې له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه ټول پوښتنه شوې وه چې پکې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېرې رای ورکړل شوې وې. د کینیا په دارالحکومت کې 14 تنه وژل دي. 14 پرون د هغه هیواد د مرکزي ښار نیروبی په یو هوټل کې شوې چې ذمواري یې د القاعده سره تړاو لرونکې ډلې الشهاب منلې. له 14 یولس ساعته وروسته هم د پیښې په ځای کې ډزې وې. په وژل شوو کسانو کې یو امریکایي او یو برطانوي هم شامل دي. الشهاب ترهګرو په تیر وخت کې هم په کینیا کې ورته بریدونه کړي دي. یو لوی برید یې د 2014 میلادي کال په سپتمبر کې په نیروبی کې کړی و چې 65 کسان پکې وژل شوي وو. یو بل برید یې په 2015 میلادي کال کې د ګریس په پوهنتون کې کړی و چې 150 کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ بیې اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.98 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.75 روپۍ او په 1.35 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.35 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 زیات نه زیات شل، بنو کې 2 شل او په کوټه کې -4 او 10 وي.
دا مشال رادیو د تاسو زموږ له همکارانو خبرونه او د هوا حال او د کرنسۍ بیا ووري. دا په پاتې خبرونه کې به هم ووري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت سره د خبرو لپاره ګډ دریس خپلول غواړي. په ملک کې د پوځي عدالتونو د کار د غځولو په موضوع مخالف ګوندونه د حکومت سره په ټکر کې دي. راپورونه لرو په دې موضوعاتو. په پېښور کې د افغان طالبانو د یو مشر مرموزه نیونه او خوشی کېدنه څه معنی لري؟ تحلیلي راپور پې لرو. یو کارپوه داسې وایي،
هغه چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني. او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړو چې دوی ونیسي، تنګی کی، مجبورې کی.
په سوات کې د ناموسي وژنې په تور درې کسان نیول شوي دي. په پاکستان کې د کم عمره ودونو په اړه د غیر دولتي موسسو فعالانو له اندېښنو مخبرو.
د WHO یو ریسنت رپورت مطابق په فاټا کې چې کوم سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چې کوم دي نو دا د کم عمره ودونه چې کوم دي کیږي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د دکاندارانو لستونزو مو خبرو. همدارنګ د یو صوبیدار اشرف خان د ژوند ترخه کیسه هم د پژ بدر اورو.
مو دا سره منه کول په خیر پیرین چې اوس په میاشت زو لا غېدل وې چې مو په مو تاسو نیم لا کا خرڅانه وکړه. ترګاری سړی د مو تاسو کې واری په دې سره پر دا خرڅانه درو غړي.
دا نو رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدل شي. دا اوریدل لپاره د مشال تر څنګ وسه. په په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو پرون د یوې شریکې غونډې پر مهال ویلي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د فعالیتونو خلاف به په شریکه او لیوه دریزه خپل غږ پورته کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف وویل حکومت په ټولو چارو کې د په وینا د ماتې سره مخ دی او دوی به د مخنیوي لپاره په شریکه کار کوي، خو بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړلي چارواکي بیا وایي دوی په صحیح لوري قدم وهي او ملک به له بحرانه راوباسي. د مشال همکار اسرالم مومند موضوع ته کتنه کړې ده.
پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف تور پورې کړ چې د تحریک انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی، نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخه ونیول شي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین نااهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانۍ طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي، بیروزګاري مخ په زیاتېدو ده، برآمدات او سرمایه کاری په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
بلخو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ملک اقتصاد یې خلور ته روان کړي. البته نوموړي پخوانی حکومتونه د معاشي بدحالۍ ذمہ وګرځول. پرون د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډې وروسته شهباز شریف خبریالانو ته وویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټې جوړه کړې چې له حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو په ازادۍ، معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبرې کوي. د شهباز شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري په ګډون د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. له غونډې لږه شېبه مخکې بلاول بټو خبریالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودي غزولو ملاتړ وکړي.
موږ پریکړه کړې چې د ولس په معاشي، جمهوري، بشري او نورو حقونو سمجوته ونکړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلاره بټاکي.
په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیا پټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د ده په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسیدلې او حکومت پلان لري چې د دې عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو ګرانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي که اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي، نو بیا به د ولس په سترګو کې د دې سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي ځواکونه دا هم د منلو وړ خبره ده کنه چې دلته دې موجوده ده، زه موجود دي، نو یې دا خو به څه ده چې راځو او تړي بند شي، نو یعنی دا یې ځین دی واسطه ده کیږي چې کله بیا شته وغوي ولې نه وري دا کیسه ده. دغه سنوري مسلې وی کدا خو پارٹی راپانه کیږي، نو پارٹی اوسې به بل څوک راپازي پارٹی او خپل اهمیت لاس ورکړي.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15 په خپل یو ټوټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پوره ځ له کمی سملی د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړي وکړي. دا پر سال کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په یو شمېر مشرانو د درغلۍ او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمې هم روانې دي.
اسرار محمد په پاکستان کې د روان کال د مارچ په 13 د پوځي عدالتونو موده پای ته رسیدي. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ وایي پوځي عدالتونه په استراري حالت کې جوړ شوی وو او د دې د مودې غزولو ته سړتیا نه لیدل کی. بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون په دې اړه واضح دریځ نه لري. دا چې په پاکستان کې پوځي عدالتونو د مودې غزولو څومره امکانات دي او نور ګوندونه څه وایي، دا تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې اوریدل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودې غزولو په موضوع د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودې غزولو او یا نه غزولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې، خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نوموړي خبریالانو ته وویل
د پوځي عملیاتو ضرب عذب او رد الفساد
فساد لوجی پر ترهګرۍ قابو ومندل شو. د دې سره په څنګ کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرۍ کې کمی راغلو. بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای دوی د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په حق کې نه دي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رډیو ته ویل
وجه خدا ده چې خپل حکومت دعوه ده چې دهشتګردي ډېر حده پورې کمه شو. که چېرې دا دعوه ټیک نه وي غلطه وي نو کوم کار چې دوی په څلورو کالو کې ونه شي کړی هغه کار بیا په څلوېښتو کالو کې هم نه شي کېدلی. دویم نقصان دا دی خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه اوچلی شي نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت
بابر زیاته کړه پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودې غزولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,650 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
کله چې پوځي عدالتونه جوړېدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کېږي خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي. یو دا چې عدالتونه ضروری دي ځکه چې دې د امن پر راوستو کې مهم رول لرلی دی او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنی د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون پاکستانی او نړیوالو ځینو رسنیو په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله د نیولو او بیا د بیرته خوشی کېدو خبر خپور کړ. شنون کې وایي په دا قسمه کارونو پاکستان غواړي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي خو معلومه نه ده چې دې کار پایلې به مثبتې وي او کنه. بل پلو پاکستاني چارواکو نیخ په نیغه مشال لډیو ته د دې خبر نه تصدیق کړی او نه تردید کړی. د مشال همکار اسرا عالم مومن په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې دراوروي.
په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي حافظ محب الله چې د طالبانو په پخواني رژیم کې د مذهبي چارو وزیر وو اوس هم مهم دی خو ډېر مهم نه دی ځکه چې نوموړی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی نه دی. خو یوسفزی زیاتوي چې د حافظ محب الله دغه نیونه د طالبانو په اړه د پاکستان د حکومت او پوځ پر رویه کې بدلون ښایي او داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د دې لارې طالبان مجبور کړي چې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
چې پاکستان دې ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیغ په نیغه کینی خبرې وکړي او دزبندې اعلان وکړي خو دې انکار کړی دی. زما خیال دی چې هغه چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړ چې دې
بلخوا د کابل پونتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي چې په دا قسمه کارونو پاکستان یوازې د څه وخت لپاره امریکا خوشحالول غواړي. ستانکزی وایي که پاکستان واقعي غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینی نو پر خپله ځمکه دي د دوی مرکزونه ختم کړي.
نو د طالبان او ترستان راستی بیشتر باید خپل خاوره کلمنزی شي. پاکستان نیسی او زولی په دې توګه غواړي چې له خپل دغه لارې نه دنیا ته هم دا وښیي چې د دغه شخص نیول د پاکستان لخوا د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه متحدینو لکه سعودي او قطر دوی ته یو ډول شین څراغ ښودل وي چې ګویا هغوی هم خوشحاله کړي چې پاکستان د تروریزم ضد فعالیتونه پکې لګیا ده. بل پوینټ دا هم کېدی شي چې عمران خان غواړي د یو نوي حکومت په توګه له امریکې او له غرب سره خپل ریلیشنز ښه کړي په دغه اقدامات.
بلخوا رحیم الله یوسفزی وایي طالبان د پاکستان هره خبره نه مني ځکه چې هغوی دغه جنګ د خپلو ګټو لپاره کوي. نوموړی زیاتوي لدې مخکې هم پاکستان مولا عبید الله، مولا عبدالغنی برادر، مولا احمد الله نانی او داسې نور ډېر طالب مشران نیولی وو، خو د طالبانو په پالیسۍ کې څه بدلون نه و راغلی. یاد وي چې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ په دسمبر میاشت کې نیغ په نیغه خبرې شوې وې، خو بیا په قطر کې کېدونکې خبرې وځنډېدې او نوې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات د مټي تحصیل د ارکوټ سیمې د پولیسو چارواکي وایي د ناموسي قتل په تورې د یوې کورنۍ درې کسان نیولی دي. پولیسو دغه گرفتاری له هغې وروسته وکړې چې تېره ورځ د یوې شل کلنې ښځې مړی د مټي روغتون ته وویړل شو. په لومړۍ کې د دغې ښځې کورنۍ ویلي ول چې هغې ځان وژنه کړې ده، زهر یې خوړلې، خو پولیسو د لومړنیو پلټنو نه پس ومونده چې دا د قتل کیس دی. وروسته د هغې درې نږدې خپلوان پولیس ونیول او چې یو یې پکې خاوند دی، بل یې خسر دی او بل یې خواښي ده، او پولیس وایي چې دغه نیول شوي کسان به عدالت ته وړاندې کیږي. له سوات نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات تحصیل مټه ارکوټ پولیس په یو کار روای کې د واده شوي مړي ښځې د خودکشۍ پېښه رد کړې او وایي چې دغه د غیرت په نوم وژنه ده چې پکې د وژلې شوي ښځې خاوند، سخر او خواښي ګرفتار کړی شوی دي. پولیس انسپکټر عثمان علي وایي چې دغه مړی د مټې په روغتون کې پروت و او چای مقدمات درج کوله نه، نو د قانون تر سوري لاندې دوی د پولیسو لخوا د غیرت په نوم د قتل مقدمات درج کړي.
مخبر په ذریعه اطلاع ملال شو چې مخکې دغه دا چې زهر خوړلې شوې دي، بیا اطلاع ملال شو چې دا وژلې شوې ده. مخکې د دې نه یو شپه مخکې د دې کله خلک تللی دی، دا د هغې په بنیاد باندې د دې دا قتل شوی دی، ځکه پکې موږ ځان مدعي کړ چې پلار یې په بهر ملک کې دی، مور یې رپورټ نه کوو، ماما یې نه کوو.
سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي د اویکنی انداره بیا بیا وایي چې د غیرت په نوم هر کال په دې سیمه کې په لسونو ښځې وژل کیږي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکوي. د یادې ادارې مرستیال مشر شمشیر علي خان وایي که چېرې دغه رنګه کار روایي پولیس کوي نو دې پیښو کې به کمې راتلل شروع شي.
په دې کې چې اوس په نږدې ورځو کې کم دغه شی دی چې یاره د غیرت په نوم باندې کمې وژنې وشي، په هغې کې به پولیس سبسټریټ چې کم دی د خپل دغه مدعي په شکل باندې دغه به کوي. نو که دا په مؤثره طریقه باندې وشي نو په دې د غیرت په نوم وژنې چې کمې کېږي په دې کې د ډېر حده پورې کمې راتللی شي. بل دا چې خلکو ته اویرنس هم پکار دی، آګاهي پکار دی د قوانین په لحاظ سره.
د مټي تانې اس اچ او بغزاده د یادې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مقدمه کې د غیرت په نوم وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. ملزمان به عدالت ته وړاندې کوي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سوارد بے شک چکا
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکیم
دوستو مکان مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي فعالین وایي دغلته په کم عمرۍ کې د نجونو د ودولو له وجې مشکلات مخې ته راځي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې 99 په سلو کې ودونه په کم عمرۍ کې کیږي چې د مور او راتلونکي ماشوم په صحت بد اغېز پرېوځي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکي ادارې یونیسف هم ویلي چې په پاکستان کې په کم عمرۍ کې د نجونو د ودولو دود موجود دی. د مشال خبریال شبیرجان په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
دا نه پورس پیخور کې هم په دې حق لا د یو غونډه پر محل د بلو وینز په نوم یو غیر سرکاري تنظیم مشر قبر نسیم مشال ریډو ته ویل
یونیسف دا غي چې کما 2017 رپورت دغه مطابق په پاکستان کې 24% ودونه چې کم دی هغه د 30 کالونه په کم عمر کې کیږي او هیلث اینڈ ډیموګرافک سروي اف پاکستان د 2017 او 2018 چې کوم ډیټا دا غي مطابق په خیبر پختونخوا کې 15% جنکې داسې دي چې 30 کالون کې ترسيږي نو خپل پیل بچیلا جنم ورکړي. د ڈبلیو ایچ او یو ریسنٹ رپورٹ مطابق په فاټا کې چې کوم سیمه ده په دې کې تقریبا 99% ودونه چې کم دي نو دا د کم عمرې ودونه چې کم دي کیږي.
بل خو په پاکستان کې د ماشومانو د خېګړې او تحفظ لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم مشره ویلری خان یوسف سے مشال ریډو ته په دې مقول چې کم عمرې ودونه د ودیدونکو جنې او بیا د پیدا کېدونکو ماشوم د صحت او تربیت دواړو لپاره ګټور نه وي.
د کم عمر نه واده طبیعت د پاره سوره نقصان دی. 50% مور چانسز شته دی د ستیل بون بچی. او دویمه خبره ده ما د پاره ډیر خطرناک دی. او مخ په خپل بچی دا هغه د پخ په طبیعت میټابولیزم ختم شوی نه دی او مطلب ده دی کې یو بچی یو بل بچی پیدا کیږي.
ولې د تنظیم د خیبر پختونخوا مشر عمران ټکر وای چې پاکستان نړیوالو ادارو سره هم په دې اړه لوزنامې کړې دي چې د کم عمرې ودونو به ختموي. ولې تر دې دمه په هغه عمل درآمد هم نه دی کړی او نه ورله قانون سازی شوې ده.
پاکستان په اسلامي نړۍ کې په پهلا نمبر باندې وو چې هغه د ماشومان د حقوقو بین الاقوامي معاهده چې دا کومه ده په هغه باندې په 1990 کې صرف د سات نه کړی بلکې توثیق یې کړو. او بیا پاکستان دا کمیټمنټ هم کړی کوم چې سسټینبل ډیولپمنټ ګول پاکستاني سره د 2013 پورې پاکستان دا وایي چې موږ به د ملک نه د کمرې د واده خاتمه کوو. نو که دا د شمار
دا خیبر پختونخوا د صوبای حکومت د قانون صوبای وزیر سلطان خان او بیا د زنانو د خیر خیګړې د صوبای کمیټې او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبای سمنه غړې عائشه نعیم سره بیا تماس نیول هڅه وکړي او د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. بلخوا د واده لپاره د جنۍ او د هلک د عمر حد د 14 نه 18 کالو کول لپاره بل د 13 خوشا لسو کالونه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پروت دی خو یې لا تر دې دمه پاس شوی نه دی او قانون نه دی جوړ. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لیډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لاډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
سم یو بل رپورٹ. د میرانشاه بازار یو شمیر دکاندارانو او د جائیداد مالکانو د انتظامی خلاف په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دکانونه ړنګ کړي ول، خو اوس چې بیرته مارکیټونه جوړ کړي دوی ته پکې برخه نه ورکول کیږي. حکومتي دریځ بیا دا دی چې ړنګ شوي دکانونه په زرګونو وو او دوی اوس یوازې 1400 دوکانونه جوړ کړي چې ښایي ټولو دوکاندارانو او د جائیداد مالکانو ته به ونه رسیږي. د دې لانجې په اړه لبنو نه عمر دراز وزیر رپورٹ لري.
د میرامشاه بازار پراپرټي مالکان د 1300 ورځو نه په احتجاج دي او غوښتنه کړي چې میرامشاه نوی بازار تقسیم د انتظامیا واپس واخلي او د دوکانونو تقسیم یا ویش ته په انصاف وکړي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیا د نوی بازار ویش یا تقسیم په سر رسوخ کړي. ملک حاجی دریا جانوائی
پروگرام دای دا بیر غلیوینا دا ردینا پل کاکو پا ار طریقہ گوڑی پا دا پلا زی چه کلا روغلی دغی پا غلا پا پیتا تقسیم یو وکا میر جی دا کم ور پرشایی سالویر سڑی دی سی سو دو سرکو چه چه پر آکوک بیشتا ملاو نوی دام را پر او دا دیل بیر دا ایم کایم ستی.
بایتو لا خانوائی یو نیم سل پوری دا میرامشا بازار جایداد مالکان په نوی بازار کې محرومه شوی.
دای د انتظامیا یا د چا په خوله باندې چک شاو دا ویزی پلازې تقسیم یا داسې وکړ چې دا 15 کسان دي هر یو څلوي سالور 15 پلازې ډبل سټوري زون ته خلوص کړي دا نیر خال کې پزی باندې پریاس په دا شه ډیر کسان داسې دي چې هغه په روډینا شهر وغل په چمنینا شهر وغل اته دای وی چې زه ته پیسې غوړم دا خال ته وی چې ته ور دی ما میز دا ریکوست آی انتظامیا ته چې څه پرې دا بازو دا پلازې باندې شوی نوی او په پرسنټیج تقسیم کړی نوی میز دا کا سون چې څمره خلکای په تر هې بغیر ساده درنا سوتی چې څه پر هر سړی ته حق رسېدل.
ملک محمد نوروی میرامشاه بازار دې ټول د سره جوړ کړل شي او هر دکاندار یا مارکیټ مالک لدې مناسب حق ورکړي. دا انتظامی چارواکی وای میرامشاه بازار جائیداد مالکانو کمیټي سره خبرې روانې دي او نوی بازار کې زن خلکو ته دکانونه یا پلازې ورکړل شوی چې د ټولو نه راسي ځکه چې دکانونه په زرګونو ډنګ شوی او جوړ شوی دیار لسوادی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
تاسو مشال ریڈیو ته غواګیاسته اوریدونکو، دولس نیمې بجې شوی، ظفر خان په سټوډیو کې دی، لنډ خبرونه دراوروي.
پاکستان اپوزیشن گوندونو د حکومت په خلاف د ګډو هلو ځلو پریکړه کړې ده. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن دوه لوی ګوندونو، مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ترڅنګ جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو، پرون په اسلام آباد کې ګډه غونډه وکړه او کمیټه جوړه کړه. کمیټې کې د ټولو ګوندونو استازي دي چې د حکومت سره به د پوځي عدالتونو، رسنیو د ازادۍ، اقتصادي تګلارې او په نورو موضوعاتو خبرې کوي. د سواد پولیسو پرون د ناموسي وجنې په تور درې کسان ونیول. پولیس وایي په نیول شوو کسانو کې د وژل شوي یوې ښځې خاوند، سخر او خواښې شامل دي. په سواد کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي په سیمه کې وخت په وخت د غیرت په نامه ښځې وژل کیږي چې زیاتره داسې پیښو ته د ځان وژنې نوم ورکول کیږي. پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو د رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو د کمیشن ویان د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي چې د رواني میاشتې تر 9 خلک کولی شي دغه مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی ده په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د پښتونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره کتلی دي. هرګ ویلي خلیلزاد د ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. زلمی خلیلزاد پرون له هند د کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې هغه به پاکستان ته هم لاړ شي. د اروپایي ټولنې د وتلو یا بریگزټ په اړه د وزیر اعظم تریزا می طرحه د برتانیې پارلمان رد کړه. د برتانیې پارلمان 422 شخصو د طرحې په مخالفت کې رای ورکړي. بیګا د رامنځته شوی بدلون وروسته د اپوزیشن مشر جرمی کوربین د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی چې نن باور باندې بحث کیږي.
دا ظفر خان چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورول. اوریدونکو، په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، خو اوس کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار یو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د دې نه زیاته د اندېښنې وړ خبره به سوي چې په یو مرض چې د نړۍ پسمانده ملکونو پرې هم کابو موندلې، پاکستان کې نه یوازې موجود دی بلکې د خورېدو یره یې هم شته. د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ویلي چې د ملک اتو ښارونو په اوبو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی چې پکې لاهور، پېښور، بنو، پینډی، کلا عبدالله، پشین او کوټه ده. ادارې په وینا چې د 21 جنوري نه به د دې مرض مخنیوي په اړه غونډ ملکي مهم شروع کړی کیږي. د پولیو وایرس یو تن نه بل تن ته منتقلیږي، عصبي نظام کمزوري کوي او د دې بیماری لا تر اوسه علاج نه دی دریافت شوی. یوازې دا چې د دې نه ماشومان ساتلو لپاره ویکسین استعمال کړی شي او ماشومان د مزورۍ نه بچ کړی شي. ادارې مخکې کې د صحت نړیوالې ادارې او نړۍ د دې مرض پر ست په هنګامي بنیادونو کار کړی دی او اوس دا مرض صرف پاکستان او افغانستان کې دی چې وجه افواګانې دي. ادارې لیکي باید چې په ولس کې د آګاهي پیدا کړی شي چې د هغوی انکار ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کولی شي. استادان او عالمان د خلکو ته دا باور ورکړي چې په دې افواګانو کې څه حقیقت نشته او نه دا څوک بې اولاده کوي. دا د هر یو ملکي وګړي ذمېواري ده چې حکومتي مهم کامیاب کړي او پاکستان د پولیو وایرس نه پاک ګرځولو کې خپل مؤثره رول ولوبوي. په همدې موضوع اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، د پېښور په شمول په اتول وی خارونو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. د پولیو تشخیص او په حفاظتي ګامونو هر خوا ته توجه ورکړی کیږي. ادارې وایي پېښور کې د اوبو پیپونه اکثر له د څخه اوبو د نالو نه تیر شوي دي او دغه پیپونه ډېر پخواني او زنګ وهلي دي. د دې پیپونو له وجې د معدې او د ځیګر ناروغۍ هم خپریږي. ادارې زیاتوي چې حکومتي ادارې د یوې مودې راسې د پیپونو د بدلولو اندیا ورکوي. پیپونه بدلول خو پرېږدي، د اوبو د صفا کولو پلانټونه هم بند پراته دي. ادارې لیکي د صورتحال تقاضا دا ده چې پولیو د نورو ناروغیو وجه جوړېدونکي د اوبو د وتو نظام د ښه جوړ کړی شي او دې سره سره د سکلو اوبه هم محفوظ کړی شي. اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې پاکستان کې 21% جنکې په وړوکي عمر کې واده کړی شي. ادارې وایي دا یوه داسې ټولنیزه المیه ده چې د سده هواري لپاره د سنجیده کوششونو ضرورت دی او دې لړ کې سنجیده کوششونه هم نه دي شوي. د 13 آئینی ترمیم پس د ودولو لپاره د عمر ټاکل صوبایي مسله وګرځېده او د دې په قانون سازۍ کې مذهبي حلقې هم یوه مسله ده. ادارې مخکې لیکي د ښځو د مرضونو ماهرینو په وینا چې د وړوکي عمر ودونه په جنکو منفي اثر غورځوي. د اولاد کېدو پر وخت د اپریشن ضرورت وي، بلډ پریشر د خطو یری وي او د حمل په وخت مشکلات د مرګ سبب یې ګرځېدی شي. ادارې کاږي چې د خاندانی منصوبه بندۍ د ماهرینو تر مخه چې پاکستان کې ماشوم پیدا کېدو پر وخت د مرګ شرح هم زیاته ده چې وجه یې د کم عمرې ودونه دي. ادارې وایي په ماشومانو جنکو دا ظلم د رسم او رواج په نوم کېږي. د کم عمرې د ودونو مسله یوازې په قانون سازۍ نه هواریږي، بلکې د دې لپاره حکومت، سیول سوسایټي او د مطبوعاتو د ګډو هڅو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیواله رسنۍ د ډیپلومیټ د ټویټر ټولنیزي پانه لخوا پاکستانی خبريالانو د بشري حقوقو کارکونکو او ځنی بهرنیانو ته د هغه خبرداري په اړه مقاله خبره کړې چې پکې ویل شوی چې دغه کسانو ټویټر پیغامونه د پاکستان د قانون د خلاف ورزي په زمره کې راځي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د هغه افغان سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه مقاله خبره کړې چې د کناډا وزیر اعظم جسټن ترودو هم شکل لري. دغه دواړو لیکنو مهمه برخه د تمجید بابر باندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه دی ډیپلومیټ په خپل راپور کې لیکلي چې ټولنی دی ویبپاڼې ټویټر ځینې پاکستانی خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او حتی ځینې بهرانیانو ته خبرداري ورکړې چې د دغو کسانو ځینې ټویټر پیغامونه د پاکستان د قانون د خلاف ورزي په زمره کې راځي. د ورځپاڼې په خبره د بلوسو لادرکه کسانو د خوشي کولو لپاره مبارزه کوونکي ماما قدیر ته هم داسې یو ایمیل راغلی چې پکې ویل شوي چې پاکستانی چارواکي د هغه د ټویټر اکاونټ په اړه اعتراض لري او په خاصه توګه یې د هغه ټویټر پیغام ذکر هم کړی چې پکې ماما قدیر په بلوچستان صوبه کې د لسو مړو موندلو ذکر کړی وو او ویلي وو چې دغه لس مړي یوې غیر دولتي ادارې ته د کوټې په تیرمل هدیره کې د ښخولو لپاره بغیر د شناخت او ډی این ای معاینې حواله کړل شوی وو. ماما قدیر د لادرکه بلوسانو لپاره د یوې ادارې انټرنیشنل وایس فار بلوس مسنګ پرسن باندې دی او په خپل ټویټر پیغام کې د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې د دغو مړو کسانو د ډی این ای معاینې غوښتنه کړې وه. د ورځپاڼې په خبره هغه په دې اند دی چې مړی د لادرکه بلوسانو وو. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ولسی سندرغاړي عبدالسلام مفتون په اړه مقاله خپره کړې ده چې د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی او د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ترودو هم شکل دی. د ورځپاڼې په خبره مفتون ته د جسټن ترودو په اړه تر هغې هیڅ معلومه نه وه تر څو چې په افغان ټلویزیون د یوې سندریزې خپرونې افغان سټار یو جج نو وویلي. دغه خپرونه کې زلمی او پیغلی سندرغاړي مقابله کوي. د ورځپاڼې په خبره یو کم دېرش کلن مفتون په دې اند دی چې د نړۍ تر ټولو ښایسته مشر سره د هغه د مخ جوړښت، ویښته او د سترګو مشابهت به هغه ته د ولس ډېرې رایې ترلاسه کړي. مفتون وای خلکو د هغه نامه هیره کړه او اوس ورته هر څوک جسټن ترودو وای. خو هغه وای ما مخکې د هغه نوم هم نو اورېدلې او نه مې کتلی و تر څو مې چې په ټولنیزو پاڼو د هغه عکس ولیدو نو راته د مشابهت احساس وشو. دا مهال داسې هیڅ نښې نښکاري چې ګوندې مفتون به په دې نږدو کې کینیډا ته ولاړ شي، خو تمه لري یوه ورځ به هغه خپل همشکل سره ملاقات وکړي. مفتون وای غواړم چې جسټن ترودو سره ووینم که هغه هم دا غواړي. خو بیا وای چې هغه یو نړیوال مشهور شخصیت دی او زه د افغانستان د یوې ورستو پاتې سیمې سره تعلق لرم.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ل اروپای ټولنې څخه د برېټانیا د وټلو په اړه د دې هیواد د وزیر اعظم تر هاتی رشپا د دې هیواد پارلمان په اکثریت رایو رد کړه. د سیشمې په ورځ ناوخته د برېټانیا د پارلمان 422 غړو دې طرح ته منفي رایه ورکړه. اوس د تیریزا می حکومت د بې باورۍ د رایو او یا تر وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کولو لګواخ سره مخ ده. په اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
ل اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټلو یا بریگزټ طرحه یو ډیر حساس او لنجمن پړاو ته رسیدلې. په دې اړه تیره شپه د صدر اعظم تریزا می طرح ته د برتانیا د پارلمان لخوا منفی رای ورکول د دې هیواد په تاریخ کې د حکومت یوه لویه ماتې ګڼل شوې. میرمن می پر دې طرحې تر رای ورکولو مخکې د برتانیا پارلمان ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه دې د برتانیا د وتلو دې طرحې ته کافی مثبتې رایې ورکړل شي. میرمن می وایي په دې شیبو کې د ټولو مسؤلیت ډیر دروند دی، د دې تاریخي پریکړې لپاره چې زموږ او زموږ د هیواد د نسلونو راتلونکی جوړوي. خو د پارلمان 422 غړو د می طرحې ته منفي رایې ورکړې او یوازې 202 استازو دا طرحه تایید کړه. د 212 رایو توپیر د برتانیا په پارلمان کې بے سابقې بدل شوی. د برتانیا پارلمان 655 غړي لري چې 644 تنو یې د سی شنبې د ورځې په غونډه کې برخه لرله. اوس د برتانیا حکومت ونتوانید له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د ایستلو د طرحې لپاره د پارلمان موافقه ترلاسه کړي، نو درې ورځې وخت لري څو پارلمان ته نوې طرحه وړاندې کړي. بله مرحله هم کولای شي چې حکومت ته د بی باورۍ په رایو او یا تر وخت مخکې انتخاباتو ته په لاره هوارولو تمامه شي. له توافق پرته وتل او یا بیا د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه ټول پوښتنه ترسره کول هم هغه څه دي چې د برتانیا حکومت یې خواهي ترسره کړي. د بریکزټ یا اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د ایستلو مهم مخالف د دې هیواد کارګر ګوند دی. دې ګوند مخه تر دې هم ویلي وو چې صدر اعظم تریزا می د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. په 2014 کال کې په یوه ټول پوښتنه کې د برتانیا زیاتو خلکو له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلوي رایې ورکړې. په دې برخه کې ابتدایي چارو تر اوسه د برتانیا د حکومت لپاره مثبت نتایج نه دي لرلي او د دې هیواد برخلیک یې نور هم پیچلی کړ. ټاکل شوی چې برتانیا د روان کال د مارچ د میاشتې په 9 نیټه رسمن له اروپایي ټولنې ووځي. اوس داسې ښکاري چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو سره د برتانوي چارواکو خبرې اترې تمدید شي، ځکه دا مهال د دې طرحې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي دي.
دا اجمل انت مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورې راځي د مینا صاحبزاده په آواز دا سندره واورو. مینا صاحبزاده پواز مو سندر اوریده. د فرانس پرس خبری اژانس کلنۍ جایزه ګټونکې پاکستانی خبریال وای هغه ته انعام ورکول په پاکستان کې د خبریالانو د فشار په ماحول کې د کار کولو د سختو شرایطو د تسلیمولو په معنا دی. اژانس د جنوري په 14 ویلي وو اسد هاشم ته په پاکستان کې د پښتنو پر ستونزو او مذهب سپکاوي پر موضوعاتو د خبریالۍ له کبله د 2013 کال جایزه ورکوي. اسد هاشم له مشال لړیو سره ځانګړې مرکه کړې چې پر اساس یې عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی.
فرانس خبری اجانس ای ایف پی د کیټ ویب په نوم جایزه په ایشیایي هیوادونو کې هغو ځایي خبریالانو ته ورکوي چې په سختو او خطرناکو حالاتو کې خبریالي کوي. اجانس د دوشنبې په ورځ 33 کلن پاکستانی خبریال اسد هاشم د جایزې ګټونکي په توګه اعلان کړ. تر انعام ګټلو وروسته اسد هاشم له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ده لپاره انعام ځکه ارزښت لري چې له دې سره دا ومنل شوه چې په پاکستان کې خبریالان په سختو شرایطو کې کار کوي.
ما چې په کوم موضوعاتو خبریالي کوله هغه موضوعات تاسو د پاکستان په مطبوعاتو کې نشئ لیدلی. وجه یې دا نه ده چې د پاکستان خبریالان دغه موضوعاتو ته لاسرسی نه لري یا ورباندې د کار کولو صلاحیت نه لري، بلکې د دوی لپاره داسې رپورټونه په خپلو اخبارونو او ټلویزیونونو کې چاپول یا نشرول ممکن نه ده. زموږ میډیا د ځنو قوتونو لخوا تر سخت فشار لاندې ده. په تیره بیا د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتنو د حقونو په حواله ځکه چې په دې موضوعاتو رپورټونه جوړېدو ته څوک نه پرېښودل کېږي.
اسد هاشم له تیرو څو کلونو راسې له پاکستانه د الجزیره ټلویزیون لپاره خبریالي کوي. ای ایف پی د جایزې اعلانونو په بیان کې ویلي هغه دا جایزه ځکه ګټلې چې په پاکستان کې پر داسې موضوعاتو رپورټونه جوړ کړي چې حساسه ګڼل کېږي. اشانس هغه رپورټونه یاد کړي چې ورباندې اسد هاشم خبریالي کړې ده. نوموړی خپله د دې رپورټونو تفصیل را سره شریک کوي.
ما د پښتنو د حقونو په اړه درې رپورټونه جوړ کړي وو. یو په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو په اړه وو چې اوس هم هلته شته او د پاکستان پوځي په پاکولو کار کوي. بل رپورټ مې په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او د پنجاب له ځینو سیمو څخه د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال ورک کړل شوو کسانو په اړه وو. په دې موضوع ما د 28 لادرکه کسانو په اړه تحقیقي رپورټ جوړ کړی وو او اخیری رپورټ ما د پښتون تحفظ مومنټ په اړه هغه وخت جوړ کړی وو چې لا هم دا محسود تحفظ مومنټ وو.
د خبریالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې ویلي چې د ترګرۍ، سختدریزۍ او نامنیو په اړه خبریالي کوونکي نه یوازې د وسلوالو ډلو بلکې د فوج له ګواښونو سره هم مخامخ شي. خو اسد هاشم وایي چې هغه ته په شخصي توګه څه ګواښ نه دی سوی. البته د ده په خبره د پاکستان خبریالان له دغه سو حالاتو سره مخامخ دي.
په ما فشار نه دی اچول شوی. البته دا نن سبا نه شو ویلې چې په پاکستان کې صحافت آزاد دی او کسوک آزاد صحافت کول غواړي نو د هغه لپاره خطر وي. خو په واضح توګه به دا وایم چې ما ته کله هم د لکې نه دی راکړل شوی او نه هم د رپورټونو تر خپرېدو لمخه یا وروسته په ما سره فشار اچول شوی دی.
ټاکل شوی ده چې فرانس خبری اژانس په سږ کال د مارچ په میاشت کې اسد هاشم ته رسمن دا جایزه ورکړي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ مو اورېده. او اوسم یو بل رپورټ. د باړې سکان چې جنگونو نورو سیمو ته په کډه کولو اړ کړیو بیرته یادې سیمې ته ستانه شوي. دوی یو وار بیا خپل کار روزګار هلته شروع کړی او وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به خپلې کورنۍ هم باړې ته له پېښوره بیرته ورسوي. دوی وایي باړه کې د دوی د ماشومانو لپاره تعلیمي ادارې دمګړۍ ته نشته او د دوی مذهبي ځایونه هم خراب شوي دي. فرهاد شینواری د دوی حال اخیسته.
نینان سنگھ چې د بخواره سه په باړه او ثرا کې حکیمی د بیان خرڅوي د خپل ژوند په حق له مشال ریډیو ثوي
کډم په خبر کې اوسم موږ د غلو کې لا پورا کړی نه لوري ځکه چې مشمون مل ته تعلیمونه دي د دیو جنې تری او چې الله ټیک نو متاثر شلو ځکه چې په علاقې کې څوک پاتې کې دي نو هغه کوم کلی وران شوی دي. دکانونه وران شوی دي، کاروبارونه ختم شوی دي. هرڅه اوس دوباره په نوې انداز باندې بکلی بم جوړو، کاروبارونه بم ځان له لګ لګ سیټ کوو. او بس په مزه مزه لګیو نو
د باډی کیم سنگ وای چې کلا تعلیمی ادارې بحال شي او ویجاړ شوی کورونا ورغوي نو بیا به د استوګن لپاره بیرته باډی تراشي
وسم مندل ته خوښ ته چیرو خو ماشومان یا سعودیات واجنه سعودیات زموږ څخه کم دي ایجوکیشن سیستم هم خراب دی زموږ مزه به چې کم رسومات هغه وغیرہ هغه سیستم یې لنه دی ریډی شوی چې دا ریډی شي نو موږ ان سره مستقل هم درته
د باډی امیر سنگ هم د خپل اوسنی حالت پاړه وویل
دکان مران شوی او خراب ګودمون ډو خراب شو دکان او ټول به خراب شو ورس باړې بند کړ کرپی لګولې و ته کار ورشي باړه بند و اوس هم دا ویو چې دا ډیر ورشي باړه باد شي باد نه دا باړه اټب غری کی ویلا نه ټب غری کی خپل زینې دي مړې ژوند بدل ته ګورې دي مل ته مړې ژوند دي ژوند خته ری ګورسا
باړې تی را سره تعلق لرون کی سکان وای هلتا د دوی خو شا یو نیم سل کورنې ژوند کاوه خو اوس به ځای شوی د خبر تنظیمي چارواکي وای امنیتی ځواکونو یوګدې دې پورې په باډا تیرا کې د وسلوال پر ضد فوزی عملیات کړي او دغه سیمه اوس پاکی کړي او امن پکې بحال شوی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
اشرف خان د لیوی زواک سرتیری سمو د مخ کې هغه مال په دزو لګي د مزوره شو چې د دوه قومونو ترمنځ په وزیرستان کې جګړه وشوه اوس د دربدرې ژوند تیروي چې څه پیسې لرلې د په وینا ټولې په ځان ولګولې خو چای د کتاب پاڼه ونړوله خو یو ځایي حکومتي چارواکي د مشال اډیو خبریال سیلاب مسید ته وویل د اشرف خان سره به رومرو مرسته کیږي نور حال په دې رپورټ کې
د لیویز فورس صوبیدار اشرف خان په سیمه کښې د دوو شاخونو په منځ کښې د شاخه شولانګې په وخت ګواښ کولو چې په ګولۍ ولګېده په یوې پښې ګوټ شه دا وایي چې څه مې ګټلي وو هغه مې په علاج ولګول د مالي ملاتړ دپاره مې د هر دفتر دروازې وټکولې خو چا مې هم ږغ ونه اورېده اشرف خان وایي
سرکاری
اشرف خان دے حال نامے چ دسلی وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف علی مومند خبر کا
ڈیرا شکریہ چتا سورال اشرف خان دادا کا راور سو چکم جگ دے مخم تا سدا سید خیر خیگڑی کارون کڑی دیو دا ڈیرا دستائن وڑ خبر ادا چتا سودا سی مسائل ادا سی مشکلات دخل کو سر چکم مخشی پیشی گی اگا تاسو مشتا مخ کے د دو چکم درخواست ساؤتھ وزیرستان انتظامیہ نا چې څومره هم د در سره دغه کیږي ان شاء الله د به مونږ مدد کوو د به مونږ ان کینډم کوو او د به مونږ نور قسمه امداد ان شاء الله مونږ پوره پوره د سره تعاون کوو د خیر
مرستیال کمشنر دا لا وځه واکا چې د لیویز فورس دا صوبیدار دې زما سره زما په دفتر کې رابطہ وکي زبای ژغ اعلی چارواکیو تا ورساو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز لنډې صفې دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ول زر ات سو اتیا کلو هرتز په ننګرهار کې د شینوارو بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د سپین غر په لمنه کې طبي ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کیږي او سلیپر یا چارتراشي پاکستان ته قاچاقېږي دوی له حکومته غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي بلخوا د ننګرهار چارواکي هم د ځنګلونو وهل تاییدوي وایي چې په هغو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي چې د حکومت له کنټرول نه بهر وي نور حال له جلال اباده باز محمد عابد راکوي
په ننګرهار کې هم د سپین غر په لمنه کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د نښترو او لمنځو ځنګلونه شته چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې زنگلونه په غیر قانوني توګه وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د نازیانو ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي منور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمون غر چې یو اړخ پاته لا ژوند نه 50 کاله مخکې شل کاله لیا دیش کاله تقریبا د سینغه پوتر لسره بس د منځ راغټ شو بیا مغه خواني حالات بیرته ورسید بیرته ځنګل شو اوس داس بیرخ مې ما ورکیږي چترش هغه د پاکستان ته ځي او د سټي لرګي چې دی خشاګه چې دی غد جلال آباد خار ته راځي او بل دا ته وند موږ ته زمکه مدي کوزي هغه ټول سلاور نه ویل بر مغر لغړ شو او حکومت نه دا غوړو چې اقدام وکا.
محمد ادریس چې د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې سره تعلق لري ورته شکایت لري او له دولت نه غواړي چې د زنګلونو د وهلو مخه ونیسي. بلخوا د ننګرهار والی آیات الله حیات هم وایي چې د سپینغر طبیعي زنګلونه په هغو سیمو کې وهل کیږي چې د دولت په حاکمیت کې نه دي. د ده په خبره په هغو سیمو کې چې د حکومت لاسرسی ورته کیږي هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې طبیعي زنګلونه ووهي.
منګ دې زنګلونو د لارګیو د قاچاقبرانو او واغ څوک څخه تکی دی هغه په مقابل کې جدي یو. منګ به جدي خپل ولسوال ته قومندان د امنیت لار کوونه کو ک د دولت په کنټرول ساحه کې داسې حالات وي تاسو مطمئنه شئ چې دغه پاڼون به جدي اقدامات کیږي. ولې متاسفانه ډېرې د زنګلونو په داسې سیمو کې موقعیت لري چې یا د ډیورنډ کرښې ته نږدې دي او یا هم د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي.
د سپینغر په لمنه کې په چیروګام هسکه مینه نازیان او چین هغه ولسوالۍ دي چې د اوږدو کلونو راهیسې یې طبیعي ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو ښکلې غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه مشال راډیو ته غواګیسته اوریدونکو د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. په تلو تلو کې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړه او تاسې د خرما شیرین په واسطه سندر اورئ.
Thank you.
مست کرد چاوی چی مست کرد او زده هجران دوری تاری تنستیوم چاوی چی مست کرد چاوی چی مست کرد چاوه چی مستی کرده او دتش گلاب و سال منی بویوینا چاوه چی مستی کرده چاوه چی مستی کرده او دتش